د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تازه څرګندونې د سره شریکوو. خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد یو زیات شمیر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. یو افغان پوځي چې تیره میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون په مهال ځان پټ کړی و، د مونتانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوه ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تشدد په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9800 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 15,500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی اوباما پرون ماښام وویل چې په افغانستان کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او ملاتړ په برخه کې د دې هیواد سرتیری خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
I've decided to maintain our current posture of 9800 troops.
ما پریکړه کړې چې اوسنۍ شمیر یعنی 9800 پوځي ځواکونه به د راتلونکي کال یعنی 2018 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. د دوی ماموریت به تغییر نه کوي. زموږ ځواکونه به دوه کوچنیو وظیفو ته دوام ورکړي: د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د القاعده څار. اوس مهال امریکایي ځواکونه په کابل، د بګرام په هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې ځای په ځای دي. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان بدل شوی دی چې له مخې به یې د دې هیواد ځواکونه یوازې د سفارت تر بریده په کابل کې پاتې کېدل، او تر هغه وخته چې دی ولسمشر دی د هیواد ځواکونه به یې په کابل، بګرام، کندهار او جلال آباد کې حضور ولري. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د پوځي ماموریت د دوام په اړه د دې هیواد د پریکړې هرکلی کړی. ښاغلی غنی د امریکا د ولسمشر لخوا له دې اعلان څو ساعته وروسته د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په راتلونکي کې به امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ او همداراز د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي.
اگر افغانستان با ثبات امریکا به نفع دنیا و نفع منافع خود میدانه، از این جهت تقوی همکاری در بخش حکومت داری و در بخش اقتصادی جزء تعهدات باقی میمونه.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه پوځي وړتیاوې لري او کولای شي د خپل هیواد پوره دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او دا پریکړه یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو هم په راتلونکو څو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ماموریت او بکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه کوي. یو افغان پوځي افسر چې تیره میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و، په مونتانا ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د امریکا یو سرحدي مامور ویلي نوموړي په سر کې ادعا کوله چې د منګولیا دی، خو وروسته یې ومنله چې افغان دی. چارواکي د تنین په نوم د دې افغان پوځي افسر سره د امریکا لغوه شوې ویزه هم موندلې. د تنین ویزه له دې کبله لغوه شوې وه چې نوموړی په ټکساس کې د نورو افغان افسرانو سره له پوځي روزنیز پروګرام څخه ځان پټ کړی و. نوموړی اوس بیرته افغانستان ته د استولو لپاره د پولیسو په توقیف کې دی. تیره میاشت درې نور افغان پوځیان چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه درلوده، وروسته له هغه ونیول شول چې کاناډا ته د پناه اخیستلو لپاره اوښتل. ترکی چارواکی وایي په نږدې راتلونکي کې به په کندهار او هرات ولایتونو کې خپلې قنصلګرۍ پرانیزي. د خبرې پرون په کابل کې د ترکیې سفیر سایبت اکنسفیر د افغانستان د ملي امنیت له سرکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړې. د دې لیدنو کتنو پر مهال د ترکیه او افغانستان د خپل منځي اړیکو د لا پیاوړي کولو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې.
آزادي راډیو
د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او د سوریه د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړه مشران وروسته له هغه د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کوي چې په انقره کې یوې لویې بمي چاودنې 99 کسان ووژل او د ترکی چارواکو یې پراپر اسلامي دولت ډلې واچوله. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې د داعش پر ضد د ګډو هڅو په اړه بحث وکړ. ترکیه له دې مخکې شکایت کړی و چې هغه وسلې چې امریکا د سوریې یاغیانو ته ورکوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کې کې لاسونو ته لویدای شي چې هغوی بیا د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې مڼۍ ویلي دواړه مشران په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند د حملو د سمدستي بندېدو پر اړتیا سره سلا شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوه ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تشدد په اړه خبرې وکړې. په دې تشدد کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د اردن د استازي په غوښتنه جوړه شوې او ډیپلوماتان وایي چې کوم پریکړه لیک پکې صادر نه شو. د تیرو دوو اونیو د تشدد په پیښو کې 2 فلسطینیان او 1 اسرائیلیان وژل شوي. دا په وروستیو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو سختې نارمې دي. متحدو ایالاتو چې په امنیت شورا کې د اسرائیلو پر ضد پریکړه لیکونه یې تل ویټو کړي دا ځل وویل داسې شواهد شته چې په ځینو مواردو کې د اسرائیلو لخوا له حده زیات ځواک کارول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان او د ملګرو ملتونو سرمنشي له حده د زیات ځواک کارول ناآراموونکی علت بللی. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکې اداره وایي ایران پر خپل وخت د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پلټنې د جولای میاشتې له موافقه لیک سره سم پر مخ ځي. دغه اداره وایي چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې رئیس یوکیو امانو به د دې تحقیقاتو وروستۍ ارزیابي د دسمبر د میاشتې په 15 خپره کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د څار ادارې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پلټنې پیل کړي ترڅو یقیني کړي چې په هغه ځای کې اټومي وسلې نه جوړیږي. ایران پخوا بیا بیا ویلي چې اټومي پروګرام د انرژۍ د تولید لپاره کاریږي او د اټومي وسلو د جوړولو هیڅ پلان نه لري. او وروستی خبر، اوکراین له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غیر دایمي غړي څوکۍ ترلاسه کړه. له دې سره اوکراین اجازه ترلاسه کوي چې د دې هیواد د بحران په اړه له روسیې سره له ډیپلوماتیکو لارو خبرې وکړي. روسیا په دې شورا کې دایمي غړیتوب او همداراز د ویټو حق لري. د اوکراین ترڅنګ مصر، جاپان، سنګال او یوروګوای وکولای شوای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب د 2018 او 2019 میلادي کال لپاره ترلاسه کړي. د دې هیوادونو دندې به د 2018 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپلې ولسمشرۍ د دورې تر اخیره او د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید کړ. باراک اوباما تیر ماښام په خپلو خبرو کې وویل چې 9800 امریکایي پوځیان به د 2018 کال تر پایه او وروسته به د 2018 کال تر اخیره 15500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. اوباما وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت به تغییر نه کوي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکړي. جزئیات د ملالۍ بشیر پورا پورکی.
د افغانستان وضعیت د امریکا مشران اړ ایستل چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه او د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې 15500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پر اتلونکو تر 2 زیاته موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي.
As commander in chief I will not allow
افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نشدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په ټنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په 2 او په عین حال کې سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتې شونو د تروریزم پر ضد مبارزه.
of Al-Qaeda.
باراک اوباما هم داراس په افغانستان کې د امریکا د نظامی پروګرامونو د یو متعادل ماموریت ته تمدید یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې او دغه ځواکونه ملاتړ مهماتو او لوژستیک ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې پر مرستو سربیر افغانستان یو بشپړ هیواد نه دی او اوس هم له خطره ډک دی. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره اړوند دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا نظامی ماموریت پای ته رسېدلی دی، د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې
زیاتېږي.
اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. اوس به آخري پریکړه د باراک اوباما پر ځای ناستې پورې تړاو لري چې په امریکا کې د 2018 کال له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د خپل نظامی حضور په اړه څه پریکړه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره له کاندیدانو څخه یو شمیر کسانو له دې مخکې د اوباما پر دې تصمیم سخت انتقاد کړی و چې له افغانستانه به په بشپړه توګه امریکایي سرتیري وباسي. خو اوس د فلوریدا ایالت والی او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ته نوماندانو څخه یو جیب بوش وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما له پلان څخه راضي دی. د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر غوښتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایي اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سفارت تر بریده پاته کېدل تغیر سو او تر هغه وخته چې دی ولسمشر دی د هیواد ځواکونه به یې په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور ولري.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
اروپا تر امریکا
آسیا
تر
آسٹریلیا
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
اوس هم آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام له عمان نیازی سره.
د آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ایواد نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم د خپلو ادبی فعالیتونو په باره کې غږیږي او خپل شیرونه راوروي.
داسې دی چې وایي چې وان من الشعر لحکمت، شعر چې دی یو حکمت دی.
له شفیق الله رنځور سره زموږ د همکار داود تپان مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. په سر کې مسعود نیازی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
تلې د میاشتې په 22مه د ملي رادیو ټلویزیون په تالار کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. په پیغام کې له اطلاعات او کلتور وزارت څخه غوښتل شوی و چې په هیواد کې د هنري ظرفیتونو د لوړولو لپاره لازمي هڅې وکړي. وروسته د اطلاعاتو کلتور وزیر وینا وکړه او په اوسنیو شرایطو کې د هنرمندانو په وړاندې پرتی ستونزې وارزولې او له خپل لوري هنرمندانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو په هوارولو کې به هڅې کوي. همداراز د هنر د ورځې په مناسبت د موسیقي د ریاست د وړاندیز په اساس څلورو تنو فقیر محمد، رحماني، علمګل او صاحب ګل ته د موسیقي په برخه کې د استادی لقبونه ورکړل شول. اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی تیرونی اما کتابتون وکوت او د دغه بنسټ د مسؤلینو او کارکونکو ستونزې واورېدې. د پختر اژانس د خبر له مخې د اما کتابتونونو د ریاست سرپرست دوا خان مینپال په خپلو خبرو کې یو شمیر ستونزې چې جدي پاملرنه غواړي یادې کړې. مینپال وویل چې د کتابونو د ښې ساتنې او د مطالعې مینوالو ته د اسانتیاوو د برابرولو په خاطر د اما کتابتون ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري او دغه راز د اما کتابتون کتابونو، کمپیوټرونو او د کتابونو د ساتنې په خاطر الماریو ته ضرورت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لرې کولو په خاطر به لازمه پاملرنه وشي. په اما کتابتون کې شاوخوا 6000 عنوانه کتابونه په دری، پښتو او یو شمیر بهرنیو ژبو موجود دي. د اما کتابتونونو ریاست په ټول هیواد کې 2 فعال نمائندګۍ لري چې له هغو څخه 12 په کابل کې فعالیت کوي.
شیخ القرآن استاد قاری برکت الله سلیم چې د قرات او تجوید په برخه کې نړیوال شهرت لري، له شاوخوا 45 کلونو راهیسې په پښتو او دری ژبو شاعري کوي. تر اوسه یې 4 شعري ټولګې چاپ شوې دي. نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د استاد د شاعرۍ په باره کې لیکي: د قاری صاحب شاعري هم په روایتي قول د مجاز پر معشوق ډېره راڅرخېدلې. قاری صاحب د مجاز په لاره دا حقیقت در شلته ور روان دی. له استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه در کوم. استاد، شروع خو به په شعر و شاعری کوو، بیا به ستاسو د نورو تالیفاتو په باره کې هم خبرې کوو. شعر مو زه ووایم که تاسو کوم حمد راته وایستئ.
نو هم به زه درته ووایم.
مهرباني.
بیا به نو تاسو پوه شئ شیرونم بخیر سر.
او نه نه، خو نور شیرونه بم راته وایستید، ځکه ستاسو ډیر عالی شاعری ده او زما خپله ډیره خوښه ده. مهرباني.
رب زما څومره بهتر او عالی شان دی چې په لاس کې قدرت د ټول جهان دی. ټول سنا او صفت خاص ورلره خایي، هم قادر دی هم رحیم و هم رحمان دی، هم پالون کې دی دوار و عالمیانو، هیڅ خطا او سهو نه لري سبحان دی. پادشاهان د دنیا نور ته محتاج وي، دی دوار و کائناتو نگهبان دی. څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابدا، څوک بچا ته رزق ورکړي تر ابده، دی په هر ځای د هر چا روزی رسان دی. بې له شکه چې یکا او یگانه دی، د هر کار په اراده کې پرتوان دی. مخ په یو نقشه کې جوړ، رنگی جدا کا، مختلف پیدا کړی هر انسان دی. د زریو عمر احتیاج چاته نشته، د زریو عمر احتیاج چاته نشته، دل هر چا سره کړي ډیر احسان دی. هر څه کړي شي، هر څه اوري، هر څه ګوري، هیڅ شی نشته چې له دزنه پنهان دی. برکت سلیم عاصی رب کریم دی، برکت سلیم عاصی رب یې کریم دی. خوښ پدایم چې رحمت یې بے پایان دی.
ډیره مننه استاده، ډیر عالی مو ولوست. استاده، په دې وروستو کې مو خپله ټوله شاعري راټوله کړې ده او په یو کتاب کې مو چاپ کړې ده. نوم یې دی د مینې دردونه. مبارکي درته وایم. او یو څه مو د دې شیرونو پیسې کراته وو استه په مجموع کې د څو کتاب دی امدا ټولګه چده اول دینه مو نور تالیفات څه دی
زبر درته وکم چې زما مسلک او کار خو تماما هغه څه دی چې د قران پورې اړه لري وو هغه مثلا مثال د تجوید نه چې ما د تجوید شپږ کتابونه تالیف کړی دي برکت التجوید فارسی او پختو زیور التلاوت فارسی او پختو مقدمة الجزری یعنی برکت الباری فی شرح مقدمة الجزری چې په جزری باندې مې چې د مولا علی قاری یعنی ابن جزری کتاب دی او دا ما شرحه کړی دی پختو فارسی نور نو د اشعارو په لړۍ کې هم درې کتابونه لرم چې اوس څلورم ما دا ټول اشعار چې درې سوه څو غزل کېږي په دې کې را جمع کړي دي چې د مینې دردونه تاسې مخکې وفرمیل نو د هغې کتابونو د یو ناکامه مینه وه د بل نیمګړې مینه وه او د بل دردونه او فریادونه وو د دې په عنوانونو باندې البته زموږ بعضې دوستان کیدای شي چې داسې واجبه ووایي چې دا ناکامه مینه څنګه وه
و چې استاد څنګه ناکامه مینه کړې ده پوښتنې راته پیدا کېږي نه پوهېږم ټول دي د مینې او ما بیا دا تمه وه چې دا وروستی کتاب به داسې وي چې دردونه به هم پکې ختم شوي وي ناکامي به هم پکې رفع شوي وي او دا به داسې یوه ټولګه وي چې بشپړه مینه به وي او مهرباني استاده
ما چې کله په لومړني کتاب باندې ناکامه مینه عنوان مې ورک مینه خو هغه شی دی چې هر څه چې پیدا کېږي د مینې څخه پیدا کېږي
بېشک
په دې کې شک نشته شاګرد هم چې د کوم مضمون سره علاقه ونه لري مینه ونه لري نو هغه شاګرد په هغې مضمون کې ناکام وي او دلته په دې ناکامه مینه باندې لږ بخښنه غواړم رڼا اچوم
مهرباني
مینه د هر چا سره وي چا سره د یو شي چا سره د بل څه خو بیا هغه هر څومره چې ووهي ووهي او مخکې ځي بیا هم هغه مینه چې د هغه څه سره یې لري سرته نه رسیږي او بیا په خپله مینه کې ناکام دی مثلا که یو انځورګر هغه که داسې یو شی انځورکۍ جوړوي یا همدغه رنګ شاعر لکه ما چې ویلي چې ناکامه مینه که د هغه مینه کې سړی کامیاب وي او یو قوي شعر جوړ کړي او هغه هدف ته ورسیږي نو ضرورت د بل شعر به څه وي همدې نه معلومیږي چې هر څومره اشعار ووایو ووایو خو دا ناکامه مینه ده ځکه یو د بل پسې په رنګارنګ حالاتو کې راځي او په رنګارنګ شکلونو کې راځي نو چې هر شعر ما وویله آخري عنوان ما ورکه چې دغه مینه چې ما وکړه د دغه اشعارو د ویلو سره یعنې دا ناکامه مینه وه
یعنی بشپړه لانه ده او
یعنی منظور مو دا دی صاحب چې هیڅ څوک په خپل کار کې موافق نه دی په خپله هر سړی خلکو ته موافق ښکاري اما هغه موافق نه وي هغه په هغه خپل کار کې ناکام وي او په خپله د خپل ځان سره پوهیږي چې زه په دې کار کې موافق نه یم ځکه نور کوشش کوي که چرته موافق شي بیا هغه کار نه کوي د یو بل کار مخه نیسي نو د دې په وجه باندې دا شعرونه چې موږ وایو د لومړني کتاب عنوان زموږ ناکامه مینه وو او نیمګړې مینه بیا په معنا د دې ده که زه هر څومره شعرونه ووایم بیا هم دا دنیا ده او د هر چا نه په نیمه پاتې ده تاسو به ډیر کسان وګورئ چې ډیرې لیکنې کړي ډیر تالیفونه یې کړي لیکن کله کله په مابین کې تنه پاتې شوی وفات شوی دی او هغه لیکنې بیا بل چا کړي لیکن هغسې کله کیدای شي لکه د هغې سړي هغه کار چې وو مثلا دغه نیمګړې مینې ته لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي لکه دیوال چې بی بنیاده سر ته نه رسیږي نیمګړې مینه تر مراده سر ته نه رسیږي
او ډېر عالی
او اخري قصر دی نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړم نیمګړې مینې برکت سلیم نیمګړی کړم څومره نیمګړې دا دنیا ده سر ته نه رسیږي
استاد عشقي شعرونه به هم درنه واورو یو شعر مو دی په دې کتاب کې زما خپل هم ډېر خوښ سو نه پوهېږم تاسو یې راته وایاستې که زه ووایم
شعر دی صاحب
وایي زه چې هر څه قبلوم
دا تاسو ووایه صاحب چې ستاسو خوښ شوی
زه چې هر څه قبلوم خاطر د چا دی چې هر څه په ځان منم خاطر د چا دی ستوغي سپوري همیشه په غوغو اورم ستوغي سپوري همیشه په غوغو اورم چې غوغونه کڼوم خاطر د چا دی رقیبان دې پیغورونه راته کاندي چې دا هر پیغور منم خاطر د چا دی هر ساعت هر شیبه ستا له فراقه چې وړې سلګۍ وهم خاطر د چا دی ستا په حق کې چې څوک هر څه راته وایي بس په زړه یې تېروم خاطر د چا دی زړه مې ډک شي په خوله هیڅ ویلی نشم پټې اوښکې تویوم خاطر د چا دی پټ په سرو لمبو ستیشم ښکاره هسې خوله خندا ته جوړوم خاطر د چا دی برکت سلیم ستا مینې بیچاره کړم چې زاره یې وزر کوم خاطر د چا دی استاد
تاسو ډېر ښه وویل شعر خو دومره نه و تاسو ډېر ښکلی
ډېر عالي مو لیکلی استاد زما په دکلمه کې مزه نسته ده استاد په څو شعرونه مې ستاسو وکتل چې د مخ په باره کې مو ویلي دي یو څه خو به په دې حیسه کې راته ووایاستئ چې څنګه مو ډېره دلچسپي ده د مخ له توضیح او تشریح او له بیانه سره او بل نور مو څه دلچسپي په خپلو شعرونو کې یعنی کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ چې هغه وځلوئ په خپل شعر کې
تشکر الله متعال د انسان ټول جسم جوړ کړ ولې وګورئ چې ټوله پېژندله په مخ کېږي وګورئ بیا چې دغه نعمات هم هر چا ته او هر څه ته الله جل جلاله ورکړي هغه د مخ څخه دي لکه خوله په هغې کې غاښونه دي د خدای ښکلي نعمات په خوري او په هغې کې ژبه ده چې ذایقه د هر څه معلومه وي او په هغې کې ژبه ده چې خبرې پرې کوي نطق پرې کوي او په هغې کې شونډې دي چې هم ډېرې ښې ښکاري او هم د ژبې سره شریک ورباندې تکلم کوي بیا پسې دي وګورئ چې په دې باندې د هر بوی حس کوي بیا پزای منځ کې او یو سترګه او بله سترګه چې په دې الله د دید قوت ورکړی دی او ډېر لرې لرې څه په ویني او بیا غوږونه دي چې په هغې اورېدل کوي نو الله جل جلاله دا مخ په خپل قدرت جوړ کړی دی او دا نور اندامونه صحیح ده چې هر اندام د خدای لوی نعمت دی اما کله چې دا نور جسم کالبوت جوړ شو نو الله ورته وویل مخ زما کار دی او خدای جل جلاله بیا مخ هغه نعمت دی چې الله جوړ کړ پیژندل په مخ سره کیږي که دا مخ نه وای څوک به جسد وپیژني نو دا مخ دی او سر دی چې دا ډېر وګوره چې مغز په سر کې دی دا هم د مخ څخه دی همدغه رنګ چې په هر آیات کې راشو د قرآني نو مخ یې لکه وجهتو وجهیه وجوه وجهاکه یعنی دا به وي همداسې ولې مخ چې دی د انسان ټوله غریزه پیژندنه نعمات ښکلا بدرنګي دا ټوله په مخ کې ده نو همدا چې دی احساس ټول د مخ نه کیږي چې ما یو مخ انځور کړی دی او هغه که تاسې وایه تاسې ووایه
مهرباني استاده دا شعر به تاسو راته ولولی تاسو ډېر ښه دکلمه کوی
وګوره دا مخ دی ستا خوږی خوږی خبرې ستا خوږی خوږی خبرې دی خوږی لکه شکرې دواړه شونډې شکر لبی په زړه لګي زورورې ټنډه سپینه ګلورینه کږي وروز جادوګرې دا په مخ پراته ماران دي که دي زلف سحرګرې دواړه سترګې دې ګولۍ دي عاشقان ولي د لرې غونډه زنه دې مڼه ده غونډه زنه دې مڼه ده سپین غاښونه ملغلرې قدر سا لکه د سروې په قامت کې نامه ولې اداګانې دې خوږې دي کرشمې دې جلوګرې په همزولو کې به نه وي ستا په شان ته بختورې برکت سلیم دې ښکار کړ آفرین شه پتا نرې
اکثرا د علماو د دغه سې شعرونو په ارتباط باندې کوم تعبیر او تفسیر چې کیږي بیا دوی وایي دا تصوفي رنگ لري خو ستاسو شعر چې ما واورېده نه پیغمه البته از ما برداشت باندسی تصوفی رنگم و غیر تصوفی مینه هم و اپکه استاس خپل نظر سده ده از شیرونو خپلو ده از شیرونو پیسه که
دست ده چه وای چه و این من الشعر لحکمتون شعر چه ده یو حکمت ته نظم او نصر فقط دوم رفرق لری
میره بانی
چه نصر هاگ حالات لری چه ده یو کلام ارتباط دبل سره نوی ها؟ او نظم هاگ چه ده چه ده خبری پایوان پا پایوان دوی ده ده پارا ردیفو قافیه وی نو شعر هم دوم را ده خو کچوک نظم هم ولی کی پا حاق خکولای ولی کی لکه شعر خو شعر چه ده تأثیر ذکر لری چه ده هاگو اغا خبر پا شاعره که داسه پیرل شوی وی لکه چوک چه او آمیل جوری او حاق وایی چه ده غمرای چر تا کیدم او ده غمرجان چر تا ولگوم نو ده شعر دوم را فرق ده یعنی ده نظم ده نصر سره نو که علماء پا شعر که تاسه ویل کما یو خبره لری نوشته داسه چه پا شعر که حقا چو نوی لیشی چه حقا ده شرکیاتو نوی یا پا شعر که داسه چو نوی لیشی چه حقا حیلمان خوب خنوی نو علماء خدا کار نکی اکثر علماء و شیرون لستی او اکثر علماء و شیرون ویلی نو چوک چه پنیکو بانده عمل کوی اوز ده دینا خود سوک انکار نشی که ولی چه مینگنی پا دنیا نشتا
زمام هم در تکه منظور دای استادا چه دوی اکثر ده از شیرونو تا یا ده تصوف رنگ ورکی او یا ده وی چه ده کما مینه چه ده سامه نده نظرم پا ده ارتباط استادا چه ده
بخنه خوارم لطر وصف پوری ده تصوف پا معنا سوک ندی پوهیدلی چه ار صوفینا هم پختنه سلی وکی وی تصوف سمانه ده سوکی پا یو شکل وایی سوکی پا وی چه و پشم ده سوکوی چه چنگ ده سوکن مگر تر اوس تصوف چانه ده مانا کرده خواه نیک خویی نه چی دیگه ده تصوف وایی اوس یو شیر بل مجبور در تو وایم
مهربانی استاد
چه پا دیگه دیر شان ران غختی دی خلد خلی خبری غواری زلد زلد سر آشناوی ما تا حقزای گلزار ده چه می چیر تا دل روباوی
دیر علی استاد
سمده ده هر چه تا داسه ده سپرلی خخکاری پا گلو محفیلونا پا یارانو که چر تا مینه نوی گل چوک چکی
بیشک
او محفیلونا که ولی گدون که یاران ده غمینه ده پخپلا سپرلی خخکاری پا گلو محفیلونا پا یارانو تلرات لطوم را مذکری چه بی کبرو بی ریاوی سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو تل په خنامه یادیږي هغه خلک چې نیک خوا وي چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي فکر مشته
ډېر علي استاده
چې هر کار او هر مذهب ته بی لعشق اراده کری نامراد بشی پاتی عقوبت بی رسواوی زکا چه پمین اراده و نشی او کار تا نو اغشای بی اثر تا نرسیگی
استاد دا مجازی مینی پیسه که مناظر چه دا
نو ز پده که چه نوائم زکا علماء و پده که دیر چه ویلی دی او مجاز او حقیقت
شایری خم مالا مال دا مجازی مینی
ما نو یو شیر ویلی دی
باسه
اجا اخیری فرد داسه ده و نور له آغاز په مجاز کې حقیقت لټوي اوس به دینه معنا کړم دغه به درته معنا کوم نو نور له آغاز په مجاز کې حقیقت لټوي ما برکت سلیم آغاز او انجام دواره ولید
ډیر علی استاد
نو دغه څه دی کنه
استاد دا ټولغه خو چاپ سو لدی ورسته مو شیرونه لیکل دي نه مده لیکل
شته دی څه دریو پښتو شته داغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې چې دینه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم کله کله که وشي که ونشي نو بیا وایم زه خو نو ضرور نه ده ځکه هستی ماته همیشه د آیاتو حدیث نه ده
استاد ډیره د چا شاعري ګوره
نو هغه القاب چې ښه جوړ کړي دي او پیرلی دي هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی او نور شاعران هم دي ولې به ووایو چې مشکله ده مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی کنه دغه شاعران چې څومره دي د دوی شاعرونه بے معنی نه دي. او شعر خو هر څوک جوړي وس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ وای تاسو مخکې وموایل چې علما وای چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
و دغه علما دغه خبره کوي استاد.
خو زه عرض درته کوم هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټولو شیانو ته واسطه وي او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته، باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو نو بیا په بیادبه لاره وانې ولې منزل کوو؟ ولې زموږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت یې د من نه ځي. او هغه شعر چې مستعار وي، پټ وي، درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي، نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
نو ډېره زیاته مننه،
تشکر
مو ودان استاده چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله، په دې هیله چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر،
ډېره مننه.
کم مشه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډېره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. کار څوک ستونزه سمه وپیژني او درک یې کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کیدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یوه ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یوه ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي پکو شوه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و. خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اتاتې لیکلې وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مازې خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپله حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، دا راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بی حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل، علاج مې دی ومومم. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي. مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت راته پیدا کوې. یون اوک وویل، دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل، ما ډیر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون اوک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوښته او په دې باره کې یې فکر کاوه چې د ژوندي پړانګ بریت به له کومه کوي. سپې د چاود مهال وو چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څو غوښه یې ورباندې کېښوده. غلی له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي، ورتاو شوه. ریګ اخیستې وه. زړه یې په ټټر کې نه ځایېده، لکه پښې چې خپلې نه وي. کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده، او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. سبا سهارې سپېد چاود مهال د وریجو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو اواز یې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دې هر سهار ډکې کاسې یوړې تشه یې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ ته شوي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې ښکته واچولې. کاسه یې د تشې هغې په ځای باندې کراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړانګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي، او دې که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړانګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کېښودله، د پړانګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوږد چې به د پړانګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به ورتېر شول چې که څوک ورسره وپېژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړانګ ته یې ځغلنده نظر وکړ او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پت پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړانګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس را تېر کړي، او دا یې د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهارې شي. یون اوږ پوه شوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست، او د نوې کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل: زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړانګ نازاوه او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون اوک رانیغه شوه، په خوشامندو یو بننه ورنه وکړه او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړی و چې لمر څیره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي او دا د پړانګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده، او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ: د پړانګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه، چې څنګه یې په تېرو شپږو میاشتو کې پړانګ ملګری کړ او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه، او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندې پړانګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه او یون اوک ته یې وویل: ته د پړانګ برید ته هیڅ ضرورت نه لرې. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل: یون اوک، درته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړانګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوې؟ یو انسان به درته غاړه کې نه ږدي؟ یون اوک غلې وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل: ته نور هیڅ مشکل نه لرې، کور ته بې غمه ځه. یون اوک راپاڅېده. میړه او پړانګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل، او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي: کمې شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډېر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنځور نه پېژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپل شپیکولار رنزور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را ماري فکر رنزور ته
سلامونه او نیک پیرزویانې د ازادې راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته شپیکولار رنزور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم او پیلن په ګردیز کې استوګن یم تر دولسمه مې زده کړې کړې دي او یو نیم شعر هم لیکم
ډیره مننه تاسو راته وایي دغه معمول پوښتنه باول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ
د کلو معلومات مې نه ته څه څو کاله به کېږي خو د مکتب په اووم سیم کې به وم اووم سیم شپږم سیم دوره به وځي پښتو مضمون سره مې خاصه علاقه لرنه د شعر له وجې نو هغه ورځ به ماته ډېره بیا په زړه پورې وسي په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره ډېرې مینې له وجې د ډېرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه هلته هم شعر نه و بیا ما د شعر هغه خیالات به د شعر وپکې نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم
تاسو شعر لیکئ د شعر په اړه د مطالعې خبره دې هم وکړه څه ډول شعرونه مطالعه کوي
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم چې ساده الفاظو لیکل سوی وي په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول هغه کلیات به راسره و هر وخت به مې هغه مطالعه کوم مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو بابرزي صاحب کتاب و دا به مې مطالعه کوم وروسته درویش دورانی کوزی پښتونخوا عمر دراز مروت درد صاحب دا شعر زه ډېره مطالعه کوم
مننه ته یو خپل غزل کې راته ووایې په دا پیل پیل کې سې اورېدونکو سره شریک کو سې هغه ادبي تندې پې خړو سې
غزل څلور بیته دی وایي دومره اندېښنه او زما خوار وجود بس خو راته ټولې د بیمار وجود ساوی د هوس ترې نه وتلی دی ساوی د هوس ترې نه وتلی دی خدای خبر چې نور میشي په کار وجود سل قدمه سل ځای د مکړه نور نه وړلی نه شمه په لار وجود او بیا خلق را ټول د ښار وختون کې دي بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود
وا ډېر ښایسته رنزور صاحب د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي څنګه ته خو مین سوی نه
مینه انسان چې مینه ونه لري فکر کوم هغه ته موږ انسان نسو ویلی انسان باید مینه ولري خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده زه چې د مینه لرمه خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نسته
مننه خیر سي دا هم راته ووایي چې په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني دا خبره تاسو څومره درک کړې ده یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوس ډېر شهرت ته ورسېدل ولې شاعري خراب سوترې ستاسو درک څه دی
کېدای شي دا پښتنه وروسته تا خپل هم کړې وای چې د کتاب په باره کې د پښتنه را کړې وای یما خپل اوس کتاب نه ده چاپ سوی وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي او زه ووایم مطالعه کوم تر اخره ولولم او هغه څه چې زه غواړم په کې وي نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ شي نو کتابونه په زرهاو ایښي وي خو یا یو کتاب موږ اخلو یا دوه داسې نه چې ډېر یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه که کتاب ډېر ښکلی وي د یو چا نه پیسې هم قرضوو اخلو یې چې ډېر ښه کتاب راغلی خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي نو وجه بیا دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي نو وروسته آینده یې ښه نه ده
یعنې تاسو وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي
فکر کوم نه ارزي
یو غزل بل هم راته ووایئ د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي
یو غزل ته وایي د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی او که هر څومره سخت وبولي منم یې په ما تېر د انتظار ماته معلوم دی او هر قدم ډېر په احتیاط ږدم چې درځم د میږي هم اوس هزار ماته معلوم دی او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی
تاسو مخکې خپله م اشاره ورته وکړه ولې کتاب نه ده چاپ کړی یا څومره شاعري لرئ تر اوسه پورې د کتاب ده
شاعري خو کتاب په برخه یو ویشو تقریبا درې کتابم کې د استری جوړ شي خو مرګریم ډیره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کا زه وایم چې ما کتابم کې داسې کتابخانو کې داسې پاتې سي لکه څه وینم چې ډیر کارونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یخې وي او څوک یې نه اخلي
وجه څه شی بولي
وجه دا ده چې خلک یې نه خوښوي خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل شوي
تاسو خو ښه شی ماشاءالله ښه شاعري کوئ بیا زړه نا زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې وي چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي
وایي خبره له خبرو پیدا کېږي ډېر ملګري نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ شوي دي نو که یو مجلس کې ډېر وخت سره ناست یو هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي ما به هېڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی ځکه د هغه شاعري مخکې ډېره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوی وي نو خلکو هغه په ډېر کمزورې شاعر باندې پېژندلی وي خو مګر اوس یې شاعري ښه وي
ښه یو بل غزل هم راته ووایي
ګران دی په ما یو سړی ګران په زوره چغې وهم بل داسې نه دی په ما ګران په زوره چغې وهم او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي لکه زخمی افغانستان په زوره چغې وهم او ما په ډېر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه غږ په ما نشته د قربان په زوره چغې وهم مغرورې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره خپله چې وګورم خپل ځان په زوره چغې وهم او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت دی پیدا کله چې وکړم ډېر خفګان په زوره چغې وهم
ډېرې چغې دي کړې دي په دې شعر کې یو بل غزل هم راته ووایه چې اورېدونکي له مینې نه خوند واخلي
دا په مینې ته وي فکر کوم څومره په هوس تر غاړې وځم څومره په هوس تر غاړې وځم ډېره موده پس تر غاړې وځم او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم څه چې کېږي بس تر غاړې وځم او ته که راته یو ځلې راغاړې وځې زه به یو پلس غاړې وځم
ډېره مننه رنځور صاحب دا راته ووایه چې یو شاعر که غواړي چې خپل شعر لا هم ښکلی کړي څه ډول مطالعه باید وکړي
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې یو بل څوک ماته ویي چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري که یا پلانای کتاب مطالعه که یا د پلاني شاعر کتاب مطالعه کا فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښهوالي سبب ګرځي
څه پلان لرې په راتلونکي کې آیا شعري ټولګې چاپ کړې په نږدې وخت کې نه یې چاپ کړې یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو ارادې نه لرې
نثر کې ما خپله لنډې کیسې څه لیکلې دي ادبي ټوټې مې لیکلې دي نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم او داسې تکړه هم نه یم په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلې به څه ډول وي خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي کره کتنې پسې دي او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څوک به نه یې پېچکالي څوک نه پرې پازوم
مننه تاسې یو وروستیو کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي
پیغام څه ویم پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج یې فکر کوم ګرځېدلی که په یو ځای کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې اوسي نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده سیاست پوه جوړ سوی ده زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دی خپله هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي د سولې لپاره یې باید کار وکړي د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زه هم د دغه وطن وګړی یم زه باید څه ډول احساس ولرم داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروتپو سولې ته مې یو شعر لیکلی ډېر پخوانی یم خو په ذهن کې مې دغه به ویم وایي هغه داسې خوا ته راشي لکه سوله هرې خوا ته مې رڼا شي لکه سوله په هغې د بختور کور ودانېږي په نصیب کې به د چا شي لکه سوله زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی داستا مینه به دوا شي لکه سوله او د هر چا می زړه کې کلک مینه پیدا شي پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله او د رنزور څنګه ته کابل په ډول راشي دا سیوره کرانه بیا شي لکه سوله
رنزور سپت کله کله ترنم هم کوي کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې لک په ولاړې غاړې دې بندې شرا تر غاړې غاړې دې بندې مرګ خو حق دې قدر نه مړ شوم مر گئے خو حق دے قدر نہ مل شوم لگا بجاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے زڑکے دی چویل رختیا بوائے زڑکے دی چویل رختیا بوائے چرا نہ لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے باران چوری دعا قبلے گے باران چوری دعا قبلے گے کنا میں غاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے رنزور بجوشی طبیب ورکڑا رنزور بجوشی طبیب ورکڑا داخ پلی لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے لک پو ولاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے
شبیر سب بستر گے دشند تڑم تک واڑے انتظار کو سو کے مڑسڑا سمان جن واڑی شور واڑے ستا سال دیرے پکال کے ناراض نا راش لک پستر گپے میں ہو کیا راش لک پستر گپے میں ہو کیا چدن سن شو گری گڑے بڑی شنا راش لک پستر گپے میں ہو کیا راش لک پستر گپے میں ہو کیا زخم شنڈ کے دا ددر پسڑی کو کے خون پریدا پرخے پرخے لمحے وگے پار جدا جدا زونا لو سیدا چھرک بانگرا ترا گوری زڑے چوینا راش لک پستر گکے میں ہو کیا راش لک پستر گکے میں ہو کیا شد بل تن شو گرے بڑے بڑی شنا راش لک پستر گکے میں ہو کیا راش لک پستر گکے میں ہو کیا
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردي تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغو کسانو څخه چې تر ډېره یې پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې یو هم د چاردرې ولسوالۍ
ازادي راډیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلې اورېدلې مه هېروئ
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.